زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو د یو سات خپرونه تر دریو بجو د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خپرونې کوربه همایون هیواد دی چې په څو شیبو کې به سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته د دې سات خبرونه اوروم. ملګرو ملتونو د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو چې په تعلیمي چارو کې مسؤلیت لري د سفر بندیز ولګاو. فرانس پرس خبری آژانس د لویدیځو ډیپلوماتانو له قوله خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې وزارت پر مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو او مسلکي زده کړو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د سفر بندیزونه لګولي دي. خو ملګرو ملتونو په عین حال کې د دیارلسو نورو طالب مشرانو د سفر د معافیت پروسه له دوه میاشتو نیولې تر دریو نورو میاشتو پورې وغځوله. ملګرو ملتونو ویلي دي چې که د کمیټې غړي اعتراض ونه کړي نو د دې مودې له پای ته رسېدو وروسته به دا معافیت بیا هم تمدید شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په روانو ورځو کې ښایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې درانه ورښتونه وشي، سیلابونه راوځي او سخت باد ولګیږي. د ادارې له خلکو غوښتي دي چې د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره د لازم تدابیر ونیسي. د هوا پیژندنې د ادارې رئیس محمد نسیم مرادی رسنیو ته په یو پیغام کې اټکل کړی چې ښایي د پلازمینې کابل او بدخشان، کندوز، بامیان، غزنی، کندهار، ننګرهار، پنجشیر په ګډون د هیواد په شاوخوا څلورویشتو ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تندې او برېښنا او سیلابونو اټکل کیږي. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلان وایي د طالبانو وسلوال کسانې پرون په کابل کې دفتر ته ننوتي او ټول وسایل اوان په اسمایي غره کې د څپو لیږدونکې دستګاه مهرلاک او ضبط کړې. د دې تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزی تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو ورته ویلي دي چې دغه رسنۍ د برېښنا شرکت او د اترایې درې پوروړې ده او ټول پورونه باید فوراً ورکړي. د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودل شوی، خو مخکې ویلي وو چې طالبانو د دې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو حکومت مخکې ویلي وو چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر ختیځو ښارونو لیسچانسک او سیورودونیتسک د بمباریو پر مهال سخت زیانونه اړولي دي او لا هم خپلو حملو ته دوام ورکوي. د لوهانسک سیمې پوځي والي سرهی هایدای نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ویل چې د سیورودونیتسک صنعتي سیمه او لیسچانسک د روسي پوځي عملیاتو یو انساني ناورین رامنځته کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې پوځ په ختیځه دونباس سیمه کې خپلو عملیاتو ته زور ورکوي. او ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د میانمار د حاکمانو لخوا د سیاسي څیرو اعدامول به جنګي جنایت یا د بشر ضد جنایت وبلل شي. فرانس پرس خبري آژانس خبر ورکړی چې د میانمار حکومت د جون په دریمه ویلي د پخوانۍ واکمنې آنګ سان سوچی د ګوند یو قانون جوړونکی او د ډیموکراسۍ یو فعال به اعدام کړي. دغه دواړه سیاسي څیرې په ترهګرۍ تورنې دي او که چیرته د اعدام حکم پرې عملي شي له 1990 کال وروسته به په دې هیواد کې لومړني قضایي اعدامونه وي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ.
ځوان فکر له آزادۍ رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. پرون د کډوالو نړیوال ورځ وه. که څه هم کډوالي د ډیرو هیوادونو لپاره مهمه مسله ده، خو د افغانانو لپاره بیخي مهمه ده. ډیری ځوانان حتی که بهر ته د تګ امکانات هم نه لري، اوس په افغانستان کې دا لیوالتیا لري چې په یوه لاره نه یوه لاره له وطنه ووځي. دا ځوانان وایي په وطن کې د زده کړو او کار هغسې فرصتونه نشته ده چې دوی غواړي. په دې خاطر چې استعداد او ژوند یې ضایع نه شي، د کډوالۍ لار خپلوي او له وطنه ځي. دا ځوانان چې بیا بهر ته ځي نو دوی ته هغه ډول کارونه نه پیدا کیږي څه ډول چې دوی غواړي یا دوی تمه لري یا دوی په هغه برخه کې استعداد لري، هغه ډول کارونه دوی ته نه پیدا کیږي. نو بیا دا هلته هم له یو داسې سرنوشت سره مخ وي چې بیا د دوی هغه راتلونکی نه جوړیږي ډیر پکې. نو پوښتنه دا ده، کله کله چې په افغانستان کې مثال ځوانان له دغه ډول وستونځ سره مخ دي چې دوی تاغه فرصتونه نشته دي چې دوی غواړي په بهر کې هم هغه ډول ستونځ دي قاچاقي سفرونه هم هغومره سخت دي، نو دغه ځوانان څه وکړي؟ یعنی یو معقوله حل لاره د دوی لپاره څه ده چې دوی هغه څه وکړي؟ مثال بهر ته تک خپل سختۍ لري، هلته ژوند خپل سختۍ لري، په وطن کې خپل سختۍ دي، نو په دې منځ کې یو لاره چې دوی باید انتخاب کیا غبای څوی. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو د پوهنتون استاد سید هاشم امین خبریال او د کډوالۍ د نړیوال سازمان په خانه کارکونکو حدیث پردیس او همدا ډول لیکوال صدیق دقیق. ټول میلمنو ته خره غلا سوې. مد دقیق صاحب خبرونه کرا سره یو ځای شوی دی. دقیق صاحب پوښتنه لتاس کوو، کدی شي د ځوانانو د کډوالۍ او لوطنه د تګ مسله تر ډیره په خوا په امنیت پورې تړل کېدله، خو یو لویه مسله ده هم و چې دوی وایي هغه ډول زده کړې چې دوی غواړي وي کې په وطن کې نشي کولی، هغه ډول فرصتونه دوی لپاره نسته، نو دوی ځي بهر ته. فکر کوي دا عامل څومره مهم دی او واقعیت دا چې په وطن کې دوی لپاره فرصتونه نشته؟
سلامونه هیواد صاحب ته، ستاسو ګډونوالو ته بحث او ټول اورېدونکو ته. زما په نظر د کډوالۍ مسله خپل اړخونه لري او د کډوالۍ لاملونه دلته ګڼ دي، یوازې یو لامل نه ده. مثلا ځینې کسان که په زده کړو کې دي دا ډېره ښه خبره ده، ځکه دوی ترې قانوني پروسې تېرېږي، دوی قانوني یو هیواد ته ځي او هلته زده کړې کوي، بیا همالته پاتې کېږي یا بېرته هیواد ته راځي کار کوي. یا ځینې کسان چې له قانوني لارو مهاجرت کوي، نو دا هم ډېره غټه ځانه ده، ځکه دوی نړۍ نور هیوادونه ویني، دوی هلته څه زده کوي، دوی له مختلفو کلتورونو له مختلفو فرهنګونو سره بلد کېږي. یعنی دا مهاجرتونه چې قانوني دي هغه که په هر شکل وي ستونزه نه ده، ونه قانون مهاجرتونه زموږ تقریبا له 13 کالو راهیسې یوه لویه ستونزه ده، هم د مهاجرت په جریان کې، د سفر په جریان کې او هم هلته له رسېدو وروسته زموږ وطنوال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو بالاخره تر ناقانون مهاجرت دا غوره ده چې څوک خصوصا ځوانان په خپل ظرفیت کار وکړي، په خپلو مهارتونو کار وکړي، دلته ځانونو ته د کار زمینې برابرې کړي، د وړوکیو کاروبارونو، د دندو، د نور ډېر فرصتونه شته، او که له هغې لارې خپل ژوند مخته بوځي. که کله ورته د قانوني چېرته تګ یا د تحصیلي لاره باندې د سفر یا د تګ موقع برابرېږي، یا د کوم قانوني مهاجرت موقع برابرېږي، نو هلته هم کولای شي دوی له هغو ظرفیتونو د ټولنې له هغو وړتیاوو له هغو مهارتونو چې په نوره نړۍ کې دوی زده کوي هم د ځان د کورنۍ او ټولنې لپاره استفاده وکړي. خو بالاخره ناقانونه مهاجرتونه ډېر لویه ستونزه ده او یو ښه انتخاب نه ده تر ناقانونه مهاجرت په خپل وطن کې ادنا کاروبار، وړوکی کاروبار او کار تر څه وي دا ټول غوره دي.
مننه. دقیق صاحب تاسو یادونه وکړه چې دوی کولای شي په خپلو مهارتونو کار وکړي یا په وطن کې یو وړوکی کاروبار پیل کړي د دې پر ځای چې ناقانونه کډوالۍ ته مخه کوي. خو مثال خبره دا کیږي چې وایي که هر څومره وړتیا هم ولرم بیا هم هغه څه دنده چې زه غواړم نه راته پیدا کیږي. یا مثال که کاروبار وي، کاروبارونه اکثر په افغانستان کې دا خبره کیږي چې نه کامیابیږي، نو ځکه سرمایه نشته. نو یو څوک چې دغه اندېښنې له ځان سره لري هغه په کوم زړه بیا مثال په خپلو مهارتونو کار وکړي یا یو کاروبار در پیل کړي؟
ګورې، هېواد ته بیا د انسان هغه غوښتنې دي، تقاضاوې دي او یو د ټولنې شرایط دي. نو که موږ هغه شرایطو ته وګورو، وضعیت ښه درک کړو او خپل له کچه د زده کړو درک تاسې دا راسره ومنئ چې په افغانستان کې ډېر کم کسان چې له پوهنتون هم فارغېږي دوی د کار مارکیټ ته جوړ کسان دي، ځکه د موږ تحصیلي نظام، د موږ زده کړې، د موږ کریکولم، د پوهنتیو، د هغې موږ ته لمو خاصه برابر کسان نه جوړوي او متاسفانه دغه یو ځینې پروسې ځینې میکانیزمونه او نور کارونه هم نشته چې د کار په جریان کې د تحصیل په جریان کې کسان معرفي سي په خپلو برخو کې یا انټرنشیپونه وکړي یا ځینو ادارو سره همکاري وکړي په رابطه کې پاتې سي په خپلو برخو کې له ځینو ادارو سره او کله چې دوی فارغېږي نو دوی کار ته جوړ کسان. نو زما په نظر دا خبره یو څه له واقعیت لري ده چې یو څوک وایي چې زه پوره مهارتونه هم لرم او بیا هم کار نشته. زه وایم چې د موږ تحصیلي نظام دغه څوک چې باید کار وکړي او د کار بازار ته برابر نه وړاندې کوي نو د دې لپاره خپل محصلینو ته خصوصا د خلاصي په پوهنتون کې په کار ده چې دغه نقطه له اوله سره درک کړي چې متاسفانه د موږ پوهنتونونه په اوس وخت کې له موږ د کار خلک کار ته تیار خلک نه جوړوي نو په دې پوهنتون په جریان کې لازمه ده دوی ورسره د انټرنشیپ زمینې ځان ته برابرې کړي په انګلیسي ژبه او په کمپیوټر پروګرامونو کار وکړي او په څنګ کې کوي وخت ولري او مهارت زده کړي ځکه په نور نړۍ کې داسې نه ده چې تاسو ټول کسان چې فارغ یې بهتره خو دا ده هر څوک فارغ یې په خپل مسلک کې کار وکړي خپل کیریر جوړ کړي په ټول نړۍ کې په نور نړۍ کې داسې نه ده چې ټول کسان خپل برخو ته دي او مهارت ترلودل یو څه زده کول کچیر ته دا شیان وي اوس وخت کې د ټکنالوژي په زمانه کې دا ډیره سخت نه ده چې یو څوک حتی له کوره کار وکړي او یو مناسب عاید ولري.
ډیر زیاته مننه دقیق صاحب. ښاغلی استاد نجیب بهادر هم په خبرونه کې را سره ده. بهادر صاحب تاسو په پوهنتون کې تدریس کوئ کې د شي خپل ډیر محصلان مداخله دلی وی چاغوي هم په یو ډول نه یو ډول د لیوالتیا لري چې وطن پرېږدي او بهر لاړ شي. فکر کوئ چې په وطن کې د ځوانانو لپاره غوړه فرصتونه نشته او که نشته ستاسو په نظر ولې دغه کار نه دی شوی؟ ولې فرصتونه نه دي د ځوانانو لپاره برابر شوی چې دوی هم دلته کار وکړي هغه استعداد هغه وړتیا چې لري هغه د وطن په درد وخوري نه دا چې دوی لاړ شي بهر ته په داسې کارو مصروف شي چې بیا هغه د دوی وړتیا او مهارتونه بیا هلته د کار وړ نه وي؟
ایواز صاحب سلامونه تاسو ته ملمنوته تخنیکی همکار د ازادي راډیو ټولو درنه اوریدونکو ته اله من يم چې جوړ رو سلامت اوسه. ایواز صاحب که اجازه وو شي په یو لاندې مقدمه فایل وکم موږ تاسو ته باندې پوښیږو چې په نړۍ کې تقریبا دوه ډوله هغه په عموم شکل کې وایي مهاجرتونه وجود لري. یو هغه مجبوریتی مهاجرتونه دي او بل چې دي هغه سیاحتي یا شوقي دي. افغان ځوان د تقریبا څلور یا پنځو لسیزو خوښه مرادې خواته متاسفانه په کور دننه او بهر دغه مهاجرتونه چې مجبوریتی دي ته اړستل کیږي. په فعلي شرایطو کې کومه تاسو ګورو اکثریت ځوانان دلته لوستي کسان شته دي په خوا هم دغه مشکل وو اوس لا دا مشکل لا زیات شوی دی. د پانتون څخه فارغېږي اسناد په لاس لري کاري وړتیاوې لري استعداد لري توانایي لري د کار هر څه د ځان سره لري. متاسفانه حاکم رژیمونه یا حاکم نظامونه اگر لکه په خوا وو یا که اوسو دا بومن چې یو څه ستونزې شته دي اما د ستونزو تر څنګ دوی هم د ځوانانو پر وړاندې باندې یو رقم بې غوري کوي او د کاري فرصتونو ورته نه مسایلې ور کسان هغه کسان ما داسې کسان معلوم دي چې هغوی د ماستری او لسانس سندونه په لاس لري ښه کاري وړتیا لري ول متاسفانه چې په حکومت یا په ټولنه کې د هغې لپاره داسې فرصت نه دی رامنځته شوی چې د هغې دغه استعداد او توانۍ نه کار واخیستل شي او بالاخره هغه په کار وګمارل شي. دغه ستونزې نن د افغان ځوان په مخ پرتې دي. د افغانستان ځوان چې نن دغه مهاجرتونو ته اړ ایستل کېږي د هغې په وړاندې دوه چیلنجونه دي. یو چیلنج دا دی چې که چېرته دای په وطن پاتې کېږي په وطن کې کاري فرصتونه نه دي برابر څوک دی استخداموي نه او که چېرته دی غواړي چې بهر ته یا بل هېواد ته ماجر شي اکډوال شي آلته کوم هغه استعداد کوم هغه تخصص چې د هغې سره دلته په وطن کې دی او دی په هغه خپل د تخصص په اساس باندې کار کوي یا په بهر کې باید کار وکاندي هغه ورته نه مساعی کېږي متاسفانه موږ تاسې ډېری داسې د دې حالت شاهد یاستو چې موږ تاسې یو ځوان چې دلته د پوهنتون استاد و دلته متخصص و دلته یو مجرب شخصیت و هغې د خپل د تخصص په اساس دلته هغه د خپله په برخه کې کار کوو ولې بهر ته چې کله ځي هلته یا موټروان وي ټیکسي وال وي یا په یو سوپر مارکیټ کې کار کوي یا بالاخره په داسې یو ځای کې کار کوي چې د هغې هغه تخصص او وړتیا او استعداد ټول مکمل هغه د من یو نو استعداد کوشي د څلوېښت یا پنځوسو کالو نه په دې خوا په افغانستان کې متاسفانه روانه ده خصوصا ځوانان د دغه برخې زیات قرباني دي. بله صاحب
ډیره مننه استاد بهادر کورمودان. ښاغلی حدیث پردیس هم په خبرونه کې را سره یو ځای شوی. پردیس صاحب ډیره موده د کډوالۍ په نړیوال سازمان کې کار کړی. پردیس صاحب کېدای شي په دې اړه مو څېړنې هم کړې وي خو غواړو په یو اړخ او په یو عامل ډیر وغږیږو چې ستاسو په نظر دا څومره سبب شوی چې ځوانان وطن پرېږدي؟ هغه په وطن کې د کار او د زده کړو مناسب فرصتونه دي؟ تاسې په دې اړه راته ووایئ چې دا مسله څومره د دې سبب کېږي چې ځوانان په وطن کې پاتې نه شي او یوه لاره ځان ته پیدا کړي او له وطنه ووځي.
هیواد صاحب سلامونه تاسو ته او د راډیو درنو اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام.
زه فقط غواړم دې نورو موضوعاتو مخکې مېلمه یو څه اشاره وکړه چې دا خبرې تکراری نه شي. اما یو موضوع ډېره مهمه ده هېواد سره چې اصلا د افغانستان د ځوان کادرونو وتل داسې یو مسله نه ده چې په دغه نظام چې کله تغییر شو. البته دا مسله تیزه شوه خو د هغې نه مخکې موږ په تقریبا دوه نیمې میاشتې مخکې د تحول نه په اوسط شکل د ورځې لس زره کسان د افغانستان نوتل چې دا په خپل ذات کې یعنی اغتیر نظام کې هم دا ستونزه موجوده وه. دا اصلا ستونزه دا د هېواد ته چې دغه د مهاجرت په خپل ذات کې د مهاجرت پدیده دا په ټوله دنیا کې شته. دا که تاریخ ته وګورو د بشریت له آغاز نه شروع مهاجرتونه شوي کېږي. ما ستونزه په دې کې ده چې دا چې موږ منیجمنت او مدیریت نشو کولای نو دا به بیله مسله ده. مثلا که زه ما ته جانب ودا و تیره ورځ مې یو راپور کې واوریدل چې د مهاجرینو وزیر هغه ویلي چې زه په دې عواملو نه پوهېږم چې دا مهاجرتونه ولې زیات شوي دي او نړیوال نور هېوادونه باید په دې کې مرسته وکړي. ما ته جانب ودا و د کډوالو وزیر کله دا خبره کوي که نه نو عوامل خو بیخي زیات مشخص دي. په هغې باندې بحث کول زه فکر کوم ټولو ته معلوم ده چې ولې یو څوک د افغانستان نه اړ کېږي دې ته لاړ شي. اما دا چې کوم مسؤلیتونه بېرته را جي کېږي هغه څوک چې هلته حاکمان دي یعنې ځینې داسې هغه شته دي چې کولی شي د هغه په عملي کولو کې دغه سطحه راکمه کړي. اما مهاجرت به کېږي، مهاجرت په خوند کې ده، اوس هم کېږي، آینده کې به هم کېږي. او دا د هر انسان ته دې حق هم ده ځکه مهاجرت سره دا نه یوازې منفي پدیده ده بلکې مهاجرتونه دي چې په مختلفو ټولنو کې د دې باعث کېږي چې هلته اقتصادي وده رامنځته شي. یعنی هغه د مختلف مثبتې ګټې لري. اما د دې نه منیجمنت بیا نه یوازې دا چې منفي پایله له ځان سره لري بلکې دغسې یو یو بحران ته لار هواروي چې متاسفانه اوس موږ تاسې افغانانو سره مخامخ یو او له څوک چې حاکمان دي له دوی لاره ورکه ده چې دا څنګه به مدیریت کړي. دا مدیریت کېږي اما هغه کسان چې په دې برخه کې هغه لري تجربه لري کار یې کړی چې هغوی سره کښېني دا یعنې د دې حل لاره امکان شته ده. اما که چېرته د ستونزې د حل په فکر کې ووسي کېږي یعنې منهایت د دولت ولیکن چې هغوی هم دا خبره کوي لکه زه یو عام انسان شم دا خبره کوم چې زه نه پوهېږم عوامل څه دي ولیکن د کډوالو وزیر هم دا خبره کوي چې زه نه پوهېږم عوامل څه دي بیا نو دا ستونزه پاتې کېږي. او زه فکر نه کوم چې په نږدې راتلونکي کې ورته یو یو معقوله حل لاره موندل شي.
ډیر زیاته مننه پر دې صاحب. ښاغلی دقیق، لکه څنګه چې یادونه وشوه چې مثال په وطن کې د فرصتونو نشتوالی سبب کیږي چې ځوانان دې قاچاقي سفرونو ته یا په مجموع کې وطن پریښودلو ته زړه ښه کړي، ولې دغسې یو حالت راغلی دی؟ ولې له ځوانانو مثال د زده کړو فرصت اخیستل شوی، د کار یو ډول ناهیلي، یو ډول هغوی بیا انګیزې شوي دي؟ دا کار قصدي شوی، شعوري شوی که نه؟ دغه حالات داسې راغلي دي چې دغسې یو څه یې جوړ کړي دي چې ځوانان پکې نور حوصله نه شي کولی او غواړي یوې خواته ترې ووځي. نو ستاسو په نظر دغه کوم شرایط چې راغلي دا قصدي دي او که نه دا په مجموع کې د جګړو او د نورو مسایلو تاثیر ده چې دغسې یو وضعیت دی؟
او یا کله خپل نظر وړاندې کوو، دلته دوه ډلې دي چې موږ باید نظر ورسره شریک کړو. یوه کسان دي چې مهاجرت کوي، یا قانوني یا غیر قانوني، چې هغو ته مخکې ما وویل څوک په تحصیلاتو لپاره دي، ښه خبره ده، څوک چې په یو قانوني لار وي. د دوی لپاره شخصا دا یو فرصت ده، قسم د هېواد لپاره ده، یو دوی یو پانګه دي، یو دوی ضایع کېږي، د دوی له استعداد نور خلک ګټه اخلي. او دوهم چې موږ ورسره مخ یو، هغه حکومتونه دي، هغه که هر نظام وي، د هر دولت، چې باید موږ له هغو سره خپل نظر شریک کړو. اوس له دې بدلون وروسته هغه کسان چې په حکومتي چوکاټ کې یې دندې درلودې، هغه که ډېر تخصصي وو یا نه وو، کم د تخصص کچه لوړه نه وه، هغوی یو ډول څنډې ته کېږي. او نور کسان چې د نوي حکومت مربوط وي، دا راځي په ځایه مقرریږي. دلته یو مشکل دا ده چې مخکې به دا کیسه یو سیستم د دې موجود و چې یو څوک څنګه راځي او یوه دنده اخلي. مثلا اداري اصلاحاتو کمیسیون موږ درلود چې هلته د تقریبا لوړو بستونو لپاره د آزادې سیالۍ له لارې خلک راتلل. دې کار دا انګېزه ایجادوله چې هر څوک په خپلو مهارتونو کار وکړي، د ژبې په مهارتونو، په نورو مهارتونو، په خپله برخه کې خپله تجربه تراخه کړي، او بیا د دې هیله ولري چې هغه د خپل مسلک اړوند یو مناسب پوست ته ورسیږي. خو اوس هغه شیان له منځه تللي دي. یعنی اداري اصلاحاتو په نوم کمیسیون جوړښت چې موږ درلود، دا جوړښت له منځه تللی تقریبا. یو ډول یې بیخي بدل شوی ده، او د ارګ د اداري امور یو ریاست ورنه جوړ شوی ده. هغه رقابتي پروسې چې درلودې هغه لرې شوي دي. او دلته که یې د نوي حکومت مجبوریت بولو، که یې هر څه بولو، او که یې د دوی پالیسي هم دا وي، نو یو څوک راځي او بیا له هر ډول تخصصه او بیا له هر ډول تجربې یو بل چا په ځای چې هغه برخه کې تخصص تجربه لري هغه ځای نیسي. او د نورو معیارونو په اساس، هغه کاري معیارونه نه دي، هغه معیارونه نه دي چې د یوې دندې لپاره یو څوک باید ولري. دغو مهارتونو له مخې نه راځي چې یو څوک یې ولري، د آزادې سیالۍ له لارې نه راځي. نو دلته ځوانان ناهیلي کېږي، هغه فکر کوي چې ما ته فرض کړه له تی فرض کړه مخابراتو وزارت یا تر اداره یا یو بله تخصصي اداره، چې ما فرضاً مکتب لوستی ده، مثلا کمپیوټر ساینس مې لوستی ده، هلته مې بیا ماستري فرضاً کړې ده، خو د ما په ځای یو څوک راځي چې هغه د دې برخې تخصص نه لري. دغه خلک نور ناهیلي کېږي، او دا په داسې وړه کچه دا کار نه ده روان، دا په لویه کچه روان ده، او حکومت دې ته پام تر اوسه نه ده کړی. یوازې هغه کسان چې د دوی خپل کسان دي، یعنی د دوی د ډلې کسان دي، هغه بې له هر ډول رقابته له هر ډول پروسې راوستل کېږي. دا د دې سبب شوی دي چې ځوانان ناهیلي شي. هغه چې په دندو دي هغه هم ناهیلي کېږي، هغه چې اوس په ښوونځیو پوهنځیو کې دي هغه هم ناهیلي کېږي. هغوی هم فکر کوي چې که زه فرضاً څلور کاله وروسته فارغېږم، هم بیا زه هغه څه چې زه غواړم ترلاسه کړم نه شم ترلاسه کولی. نو دا ټول د دې سبب کېږي چې دوی مهاجرت ته زړه کوي. مهاجرت به د دوی لپاره شخصاً که قانوني مهاجرت وي، شخصاً د دوی لپاره به ممکن فایده وي، خو دا د هېواد لپاره په تاوان ده. موږ د اوسنۍ بیوروکراسي په دغه ډول چې دا اوس روانه ده نشو چلولی. که موږ غواړو چې دا مثلا ټکنالوژي ډېره په حکومت کې داخله کړو، دا سیستمونه کمپیوټری سي دا سیستمونه پرمختللی سي نو هغه هغه کتان او ترتیا لري سي باید وی خو وس متاسفانه دا شي نه دي سوي او دا پروسه روانه ده مده نه ښکاری چې ودی سي
اکور ودان د قصاب ورسته په دیړه غږیږي چې د دې مسلې حل څه ده. البته مخ کې ډیر په عوامل وغږی د خصن د کډوالۍ عوامل به ډیر وي، خو موږ یوازې د یوې پوښتنې ځواب غواړو. هغه دا چې که مثال یو ځوان ته چې زموږ غږ د اوس اوري، هغه ته دا فرصت هم نشته چې دی د بهر ته لاړ شي، او دی دا فکر کوي چې په وطن کې هم د ته د زده کړو او کار هغسې فرصت نشته، دی باید څه وکړي. د ده لپاره غواړو د خپلو میلمنو څخه یو معقول ځواب واورو. استاد سید هاشم امین هم په خپرونه کې راسره یو ځای شوی. استاد ښه راغلاست. وایي استاد، مخکې د عواملو په اړه خبرې وشوې، غواړم له تاسې هم واورم. تاسې کېدای شي پوهنتون کې محصلان لیدلي وي، په افغانستان کې څومره اوس ځوانانو لپاره د کار د زده کړو فرصتونه نشته؟ آیا رښتیا نشته؟ که دوی پسې ګرځي نه دوی ته هغه ادرسونه معلوم نه دي یا هغه لارې ور معلومې نه دي چې دوی کولی شي له هغو لارې مناسبو فرصتونو ته ورسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستاسو میلمنو ته، ستاسو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
دا چې زه یقینا اوسم درته وایم، زه اوسم په صنف کې یم، د سم نه آنلاین یم. دا خاطر باندې چې ما وعده کړې وه نو محصلینو نه مې بخښنه وغوښتمل چې تاسو به مې یو دوه دقیقې ته فرصت راکوئ. زما خبرې دلته مخامخ زما محصلین نه اوري، او ښه شو چې تاسو یې ما اورئ. زما په نظر باندې ډېر عوامل تاسو ذکر کړل، یو څه ما واورېدل. مهمه خبره دلته دا ده چې په افغانستان کې یو بدبختي په دې تیرو شلو کلونو کې چې تیره شوې ده، هغه دا ده چې په هغه ډول چې باید ظرفیتونه د ځوانانو روزل شوي وي، متاسفانه په هغه کیفي لحاظ باندې هغومره کار نه ده شوی. که نه تاسو ګورئ چې په دې تیر کرونا کې تاسو ولیدل چې ټوله دنیا په آنلاین سیستم باندې، یعنی ټاسک بیس جابونه، یعنی په دې داسې وظیفې رامنځته شولې چې صرف هغوی هغه خپل ټاسک مخکې ویسي او د هغې نه وروسته کولی شي د کور نه هم کار وکړي. یعنې تاسو اوس وګورئ چې اوسه پورې په افغانستان کې د پوهنتون نه یو فارغ محصل فارغېږي، متاسفانه دی سی وي خپله نه شي جوړولی. بیا دی څنګه مثلا په نړۍ کې ځان ته جاب پیدا کړي، ځان ته، یعنی اوس خو نړۍ د یو کلي شکل لري. که څوک وغواړي چې په واقعیت کې ظرفیت خپل چا چې روزلی دی، هغه خلک په افغانستان کې دي که بیرون د افغانستان نه دي، اوس هم ښه جابونه لري. ځکه کله دغه ځینې سایټونه تعقیبوم، دا یو ان ټالنټ او نور ډېر ښه جابونه، ډېر ښې وظیفې اعلانېږي په افغانستان کې هم. خو بدبختي دا ده چې دلته سره دي چې ټول عوامل شته دي. یو لوی عامل دا ده چې ظرفیت ډېر ټیټ دی په هغه لیول باندې چې زموږ افغانان چې د نورې نړۍ سره رقابت وکړي، متاسفانه رشه نشته. لکه اوس مثلا همدغه افغانان دي، موږ ډېر زیات دوستان وینو چې د پوهنتون دلته په افغانستان کې د ماستري په کچه زده کړې کړي دي، د چې کله لاړ شي هلته په خارج کې ځان ته دنده نشي پیدا کولی. دی مجبور دی چې ډېر خشره کارونه وکړي په نړۍ کې، نوره دنیا کې. ځکه دلیل دای چې د ظرفیت په هغه لیول نه دی چې هغه متاسفانه چې باید لوړ شوی وي، نه دی لوړ شوی. نو په دې لحاظ باندې هم داسې هم نه ده چې په افغانستان کې بالکل داسې یو حالت راغلی دی چې خدای نخواسته هیڅوک هیڅ څه نشي کولی. بلکې همدغه اوس د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې دي، په دغه شیانو باید موږ سترګې پټې نه کړو. دا چې ډېر زیات تبلیغات شوي دي، دغه په 2014 کال کې هم تاسو ولیدل چې یو ناڅاپه د تبلیغاتو نړۍ دغه راغلله، سیلاب راغی او د افغانانو یې ډېر زیات در په در کړل او خلک لاړل ووتل. بیا په همدغه وروسته په دې وروستي انقلاب کې بیا دا حالت راغی. نو او داسې هم نه ده چې دا اوس دا خبره ده، بلکې دغه 30 کاله چې په افغانستان کې دا بحران راغلی دی، کلونه کېږي همدا افغانان مهاجر دي. نو زما خو معمولا د ځوانانو سره چې کله مناسته وي، کله چې زه د محصلینو سره یا مثلا د ملګرو سره کینم، زما ما ته اکثر دوی وایي چې ته ډیر مثبت اندیش یې. زه نو وایم چې زموږ ژوند دغه اسانه ژوند نه دی، ژوند باید هم دومره اسانه څوک ونه نیسي. که تاسو مثلا غواړئ خارج ته لاړ شئ، دا تاسو وګورئ. بل زما یو راپور واورې چې 19,000 ځوانان ترکیې نیولي دي، هلته په سختو شرایطو کې تللي دي. نو دغه حالت نه، دغسې تګ نه، دغلته چې دا مونږ ځوانان وینو چې اکثره یې ورک شي، جسدونه یې ورک شي،
دغه حالت نه خو بیا دا ښه دی یا مثلا د استرالیا ته چې په لار دي لس کاله یې وتلي دي همدا اوس په لار کې پراته دي لس کاله خو ډېر یو لوی عمر دی نو هغه تاسو راپورونو کې اورېدلي چې لس کاله یو هغه ځای کې ماشومان چې دې ځای کې مکتبونه یې په پرېښودل پوهنتونونه یې پرېښودل هغوی لاړل اوس په استرالیا په لار باندې تر اوسه رسېدلي نه دي نو دې نه خو دا ښه و چې دلته په افغانستان کې دوی زده کړې کړې وې خپل ظرفیتونه یې لوړ کړي وې کار کړی وې دغه خپل جیدادونه یې حداقل ساتلي وې نو دا ملک تر څو پورې دا ځوانان وتښتي او لاړ شي دې کې شک نشته چې ځینې چیلنجونه به وي ځینې ستونزې به وي مشکلات به وي خو دا چیلنجونه به حلوي څوک که چېرته مثلا مونږ ووایو چې امریکا خو داسې نه ده امریکا هم همغه ځوانانو جوړه کړې ده اروپا هم همغه ځوانانو جوړه کړې ده د همغې خلکو جوړه کړې ده او مونږ ته نه ده جوړه کړې مونږ چې ورسو مجبور یو هلته د دوی مزدوري وکړو د دوی ته داسې خشره کارونه وکړو چې هغه زموږ د شان د یو مسلمان ځوان د شان سره د یو سیاسي لفته ځوان د شان سره نه ښیي نو مونږ ته پکار ده چې ځوانانو ته دلته د مملکت د مالکیت حس ورکړو دلته ځوانان داسې فکر باندې وروزو چې بلاخره دا ملک زمونږ په مونږ باندې یو لوی داین دی یو قرض دی چې مونږ باید د دې ملک د بحران نه راوباسو او دې کې هم شک نشته دی چې دلته ستونزې ډېرې زیاتې دي ستونزو سره د مقابلې دپاره د ځوان انرژي باید پاتې شي دلته نو په دې خاطر باندې ستونزې به وي مشکلات به وي خو ما درته وویل چې هم سره دې چې په تېر کې یعنی هغه په چې په کار و ظرفیت نه دی لوړ شوی متاسفانه خو د افغانستان دپاره دا بیا ډېر کافي ظرفیت دی برعکس دغه موضوع ته که د دې نه وګورو چې مثلا د پوهنتون یو محصل چې په افغانستان کې زده کړې کوي د افغانستان دپاره صحیح دی د افغانستان یو معلم کېدلی شي یو ماستر په افغانستان کې ضرور ده چې د افغانستان پوهنتون روزلی دی کولی شي یو ښه معلم اوسي یو ښه استاد اوسي یو ښه انجینر اوسي دلته ځکه د خارج نه خو ماته انجینر نه راځي که هغه دی د اروپا یا د لندن په سطح یو انجینر یا هغه په افغانستان کې وظیفه ماته نه اجرا کوي نو مونږ دپاره همدغه انجینر کافي دی چې دا مونږ د لاسه وځي نو دا به د ملک بالاخره کم حالت ته ځي نو په دې خاطر باندې ځوانانو ته پکار ده چې حتما په ملک کې پاتې شي په ټولو شرایطو کې د شرایطو نه د راوتلو دپاره د بحران نه د راوتلو دپاره د ملک سره د خلکو سره همکاري وکړي په مونږ باندې به همیشه دغسې پروژې همیشه تطبیقیږي چې کله مونږ ځوان انرژي ونه لرو مونږ تحصیل یافته قشر ونه لرو او هر کله چې مونږ دا ځوانان د لاسه ورکوو نو مونږ به بیا بیا تاریخ تکرارو زما آواز اورئ
مننه استاد بله ستاسو خبرې مو واورېدې ډېره مننه استاد چې په صنف کې یاست یوه پوښتنه بله هم درته کوم بیا بل تاسې سره خدای پاماني وکړو چې درس پاتې نه شي استاد تاسې تر ډېره ځوانانو ته خبرې وکړلې چې مثال دوی باید هغه خپلې وړتیا او مهارتونه ډېر کړي خو ځینې نور مسایل هم چې کېدای شي هغه د ځوانانو په روحیه ښه تاثیر ونه لري مثال د دوی په شخصي مسایلو کې مداخله د دوی هغه ژوند په دغه ډول چې مثال پارڅ کې خبره کیږي او ډول کې د شي توهینيږي دغه سي ډیره مخ نه ورکول کیږي او دغه ډول احساس ورکول کیږي چې ګنې تاسو مثال نه د دې وطن یاست او نه کوم حق لرئ نه اعتراض کولای شي نو د دې لپاره چې دغه مسائل هم حل شي تاسو څو وړاندیزونه لرئ
ډیره مننه زه بیا هم په خپل خبره باندې یو لاند وایم چې دوستانو ټول هغه ملګری چې زما خبره اوري او که زمونږ ځوانان دي مهمه خبره دلته دا ده چې مونږ به د ملک بلاخره چاته پریدو یعنی تر څو به دا حالت په مونږ روان وي همدغه مثلا زما نقد شخصي مالکیت د خپل ځان د حریم خصوصي دا حق ماته نه راکول کیږي فرض کوي دوی په ادعا باندې نو تر څو پورې به دا حالت روان وي یعنی دې لپاره به زه مثلا چې زما وخت ته خطر دی زه به سرم بایلم نو کچرته زما خصوصي حریم نن نقض کیږي زه باید خپل نسلونو ته داسې افغانستان پرېږدم چې دغه حریم باید نقض نشي یعنی دلته به مونږ دغه تنویر د اذهانو به مونږ څوک کوي دلته مونږ ته بیا به مونږ ته څوک بیرونی یو څوک راځي او مونږ ته په دې ملک کې دا ملک زمونږ جوړي مهمه خبره دا ده چې په دې ملک کې باید دغه ځوانان پاتې شي او دغه روشنفکره مفکوري سره باید پاتې شي مهمه خبر دغه ده یعنی کچیرته زمونږ ځوانان د دې ملک نه وځي دغه په لکونو ځوانان چې ووتل یعنی دوی زه فکر کوم په ډیرو سختو شرایطو سره ځان مخ کړی د ډیرو سختو حالاتو سره ځان مخ کړی په هر پندو یا لسو کلونو کې چې یو ځوان د ملک نه تیښته کوي او بیا تر لسو کلونو پورې د سرنوشت په امریکا یا په جرمني یا په فرانسه یا په بلغاریا یا په استرالیا کې معلوم نه دی دا 15 کاله کده په دې ملک کې پاتې شي او دغه اوسنۍ شرایطو سره د مقابله وکړي دا به ډیر اسانه وي نسبت د هغو شرایطو نه چې د ایران او د ترکیې او په نورو پولو باندې تیریږي او هلته د مرګ د ګواښونو سره مخ دی او بالاخره هلته هم سرنوشت معلوم نه دی نو زه فکر کوم چې هغه شرایط که چېرته دوی ته دلته وویل شي او دواړه سره مقایسه کړي، یو معقول انسان به هېڅکله هم دا ونه مني چې مثلا خپل ځان د خپل ځان او د خپل اولادونو او د خپل حیثیت او ناموس په خطر کې واچي او بیا لاړ شي خارج ته کورنۍ سره ووځي او دغه شی ونه مني چې په افغانستان کې د مثلا یو حداقل دته دا اجازه ورنه کول شي د موسیقي واوري، یا کېدلی شي مثلا د دغه حالاتو سره مخ شوی اوس چې مثلا زما په شخصي حریم کې مداخله کېږي، دا به په کلونو کې یو ځل چېرته داسې یو حالت راشي چې یو ځوان سره به داسې یو هغه وشي، اما په داسې یو برخورد به وشي، اما بالاخره به دغه ملک جوړو مونږ، بالاخره به د خلکو ته ښیو چې مونږ په دې ملک کې پاتې کېږو، دا ملک زموږ دی او دا حالت به تغیرېږي. که تاسو د افغانستان تاریخ وګورئ، اول چې مجاهدین ډېر کامیاب شوي ول، دغسې یو حالت و. دغه مشران وایي د ایران موډل وګورئ، نوی چې ایران کې د انقلاب اسلامي راغی، څو کلونو پورې مکاتب بند ول، ستونزې وې. نو بالاخره دغه ځوانان ول چې د ملک د بحران نه راوایسته، نن ایران د نړۍ یو سیال هیواد دی، دغه ځوانان باید تشویق شي چې د ملک کار وکړي او زحمت وباسي او بالاخره دې حالت نه مونږ د عمل کړو وباسو.
استاد بخنه غواړم، موږ څوره زمخ کې راپور درلود د یو کس پاړه چې هغه نه غوښتل له وطنه ووځي، غوښتل په وطن کې پاتې شي، لیکل یې کول، ډېر مثال اصلاحي وړاندیزونه یې درلودل، خو ورور یې راته ویل چې هغه اوس په زندان کې دی. نو مثال په دغسې صورت کې کنه چې ځوانانو ته په دغسې له یو وضعیت سره مخ کېږي، بیا هم تاسو څه خبره ورته لرئ؟ یعنی څه ډول دوی ته یو ډاډ ورکولی شئ چې دوی پاتې شي او بیا هم کار وکړي، او هغه کسان چې دوی ورسره مخ دي څه ډول تعامل بېرته له دوی سره وکړي چې دوی ډېر زړه توري نه کړي؟
بیا دوستانو ډېر زیاته مننه زما د خبرو چې تاسو حوصله لرئ. اخر وار زه وایم چې بل اخره دا مونږ په پښتو کې یو ضرب المثل لرو، وایي دا د خواړ یا د سیل کاڼي پاسته ټول به ګیدړو خوړلي. که دا انقلابونه کول، که دا ملک اصلاحات راوستل، که دا د ټولنو اصلاح کول داسې اسانه وي، ټولې ټولنې به جوړې وي او هېڅ مشکل به نه و. استاد وګوري، یو څوک چې شل کاله په غره کې تیر کړي دي، یا شل کاله یو چاته دشمن ویل شوي دي، شل کاله هغه څوک په زندانونو کې اچول شوي دي، هغه نن راغلي دي مستقیم په یو کال کې داخل دي، یو کال کې حاکم شوي دي په دې ملک باندې، خامخا به عقدي. موږ نه د انبیاو او نه د ملایکو حکومت نه لرو، بلکې دا د شلم د یو شتم قرن حکومت دی. دلته به انسانان وي، دلته به ستونزې لري، دلته به شر القرون دی، شریر خلک به وي، بد خلک به وي. موږ نه شو کولی چې د ټولو خلکو نه، د ټولو خلکو د بدو اعمالو نه دفاع وکړو. اما ما مخکې وویل چې ستونزې چې کله جوړېږي، ستونزې په تفاهم حلېږي. ستونزه په تیښته باندې د ملک نه، ستونزه د ملک په پرېښودلو، ملک په بحران ته ټېل وهلو باندې نه حلېږي چې موږ تبلیغات وکړو د هېواد په خلاف باندې، د خلکو په خلاف باندې. یعنی دا په تفاهم باندې حلېږي، او بالاخره کار به غواړي، زحمت به غواړي، او دا د ځوان انرژي ته او تحصیل یافته قشر ته ضرورت لري چې باید په دې ملک کې پاتې شي.
ډېره مننه استاد، خوشحاله اوسئ. کور مو ودان چې په خبرونه کې مو راسره برخه واخیسته. تاسو ته ښه درس غواړو. بیرته ورګرځو نورو میلمنو ته. ښاغلی بهادر، تاسې خبرې واورېدې د خبرونې د وروستۍ برخه کې. غواړو ډېر په دې وغږېږو چې څنګه یو ځوان ته قناعت ورکولی شو چې مثال معقوله لاره څه ده، یعنی دی باید څه وکړي چې نه قاچاقي سفر ته مخه کړي او نه هم مثال که په وطن کې پاتې کېږي چې هسې ناست نه وي، بلکې یو څه وکړي. نو له تاسې اورو.
ګورې وخت صاحب، راځي اول دغه خپل ظرفیتونه دومره ملامت نه کړي، یو پړه په دوانه چوو یا پانتونونه چې دوی هغه کافي ظرفیت نه دی روزلی. افغانستان په ټیټه کچه هیواد دی، دغه ظرفیت چې په شلو کلو کې روزل شوی دی، دغه ظرفیت کولی شي چې دغه افغانستان په هماغه د شرایطو سره سم مدیریت کړی شي. هغه موارد چې مونږ مخکې ما په پرونه کې واورېدل د ځینو دوستانو لخوا نه، هغه کړنې یا هغه فعالیتونه چې یو بهرنی ځوان باید ترسره کړي، د هغوی د هېواد هغه کچه هم دومره لوړه ده. هغوی تجارتي آنلاین البته سوداګري لري، هغوی آنلاین نور فعالیتونه لري، هغوی داسې زمینه دې ته مساعده کړې ده چې یو سړی وکولی شي د کور نه آنلاین شکل باندې کار وکړي. دغه تسهیلات د هغوی حکومتونو رامنځته کړي دي. افغانستان کې دغه تسهیلات او دغه مدرن شیان چې نن په نوره نړۍ کې وجود لري، دغه وجود نه لري. همدغه ظرفیت په تمام معنا سره که چېرته په صحیح ډول ترې کار واخیستل شي، دغه ظرفیت کولی شي چې د افغانستان اوسنیو ستونزو ته په صحیح طریقه باندې رسیدګي وکړي او افغانستان په سم شکل باندې مدیریت کړي. خو شرط دا دی چې د دوی لپاره فرصت رامنځته شي. دویمه خبره دا ده چې دا به هیواد صاحب چې راځي داسې وغږیږو چې هم د دفتر چوکۍ په نظر کې ونیسو او هم د سرک د سر یو کراچۍ په نظر کې ونیسو. هم موږ په دوه زاویو نه وغږیږو، هم د دې نه وغږیږو چې نن زه په یو چوکۍ په یو دفتر کې ناست یم، شل زره پنځه زره تر زره روپۍ معاش لرم، او دغه معاش زما د کورنۍ د مصارفو دپاره بېخي کفایت کوي، او هم زه ځان داسې وګڼم، داسې وغږېږم چې زه یو کراچیوان یم، د سړک په سر کې یم، که چېرته زما نن فرض کړه چې د هغه دوه سوه روپیو کچالان زه خرڅ نه کړی شم، نو زه به د شپې دغه کور ته څه وړم. بل ادرس د دې زاویې نه وغږېږو چې زه داسې یو کس یم چې د لیسانس سند، د ماسترۍ سند، هغه خپله تحصیلي او تعلیمي سند په لاس کې لرم، حرفوي سندونه په لاس کې لرم، ولې زمینه د دې مسایل نه ده چې زه دا کار وکړم؟ بالاخره باید څه وشي. دلته دوه جهته باید کار وشي. یو دا دی چې اول هغه زما خبره ځوانانو ته متوجه ده، که پخوا مو مثلا په یو لوړ معاش باندې کار کاوه او اوس راته په یو ډېر هغه ادنا معاش باندې کار پیدا کېږي، راځئ هغه تخیل چې مو وخت درلوده اوس یې ونه لرو، اوس په همغه ټیټه کچه باندې کار وکړو. دویمه خبره، اساسي خبره او یو لوړه فیصدي چې متوجه کېږي، هغه حاکم نظام ته متوجه کېږي. حاکم نظام ته دا پکار دی چې د خپل ځوانانو ته د ظرفیت، د لیاقت، د استعداد، د تخصص په اساس باندې دندې ورکاندي. متاسفانه زه دا نه وایم چې تنه د اوس اوسنی حاکم نظام یا د افغانستان اسلامي امارت دا په دې کې ګرم دی او دا د دې ځوانانو په مقابل کې هغه یو جفا کوي. په خواشینۍ سره باید ووایم چې تقریبا د پنځوسو کالو نه را په دې خوا په افغانستان کې ځوان ته د یو ابزاري کالیو په شکل باندې کتل کېږي. هر نظام چې راځي د ځوان نه یو ناوړه ګټه پورته کوي او بالاخره هغه اساسي حق چې د ځوان په یو ټولنه کې هغه نه ورکوي، که هغه شاهي وه، که هغه جمهوریت دی، که هغه اوس امارت دی، ځوان جنگ ځوان کوي، وجل کېږي ځوان، قرباني ځوان ورکوي، خو متاسفانه بیا کله چې وخت د موقف راځي هغه بیا داسې کس ته په لاس کې ورکول کېږي چې هغه اهلیت د دې نه لري. دغه حالت په افغانستان کې ادامه لري. نو پکار دا ده چې هم ځوان ځان د شرایطو سره البته برابر کړي او هم حاکم نظامونه یا رژیمونه حقایق درک کړي، د حقایقو په درک سره د خپل ځوان نسل دپاره کار وکړي. که یې ور نه کړي، داسې حالت به رامنځته کېږي چې دغه ځوان نه په نوره نړۍ د خپل په ګټه باندې استفاده کوي او دغه حالت چې په افغانستان کې پنځوس کاله جریان پیدا کړی دی او دغه وضعیت روان دی، همدغه حالت به پنځوس کاله او سل کاله نور هم جریان پیدا کړي. راځئ هم ځوان دا و شرایط درک او هم مشران د حقایق درک او د حقایقو په اساس باندې کار وکړي. په افغانستان کې متاسفانه همیشه وخت احساساتي پرېکړې دي. دغه پرون موږ ما متاسفانه یو کس چې تقریبا ځان ته فیلسوف درجې پورې تراشي، هغه وایي چې زه لور د خپله هیڅ وخت دی هغه درس ته نه پرېږدم تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې یو اسلامي صحیح نظام رامنځته شي. زه دې ته حق حیران یم چې په افغانستان کې د سلو کالو را په دې خوا ولې اسلامي نظام پیدا نه شو. هر نظام راځي دعوه د اسلامیت کوي خو بیا هغه مثلا اسلامي کېدای نه شي، یا د خلکو په نس یا د خپل په نس. راځئ حقایق درک کړو، د عصر سره ځان برابر کړو او بالاخره د دغه عصر د هغه غوښتنو سره سم د حقایقو په درک سره کار وکړو چې هم هیواد جوړ شي او هم موږ هغه قدرونه ترلاسه ورنکړو او هم دلته استعداد ځایی وشي، نه استعداد ځایی جابه هیواد سره.
ډیر پن استاد بهادر خوشاله اوسئ. پردی صاحب مخکې خبرې چې کومې وشپې غواړم په دې اړه ستاسو نظر هم واورو چې مخکې یادونه وشوه چې مثال ځوانان چې مجبوریږي نو فرصتونه نشته دي، خو همیشه مثال د اوسني حکومت چارواکو حتی له هغو ځوانانو غوښتنه کړې چې هغوی په بهر کې دي چې دوی دې راشي، یو کمیسون هم جوړ کړی. ولې دغه ځوانان چې مثال په وطن کې دي، مثال په یو وخت پرونه کې زموږ سره یو ځوان میلمه و چې تازه له پوهنتون څخه فارغ شوی و، هغه وویل چې پخوا یې ځکه په حکومت کې کار نه شوای کولی چې دی د طالبانو په سیمه کې اوسېده، هغوی اجازه نه ورکوله. اوس چې کله ورځي نو ورته وایي چې مثال ته دا دومره وخته چیرته وې کنه، یعنی له کوم قومندان سره وې، خو ته چې مثال نه وې نو دنده هم نه درکو. ولی حکومت د ځوانانو ته غېږه نه خلاصوي او په واقعیت کې دوی نه راخپلوي؟
هیواد صاحب، د حکومت بالکل ستونزې مشکلات شته دي. یعنی په دې باندې دا د حکومتونو وظیفه ده چې په ټولنې لپاره هغه لازم سهولتونه چې مسؤلیت یې کېږي رامنځته کړي، بالخصوص ځوان کدرونه. که تاسو تاریخ ته وګورئ، یعنی هېڅکله هم داسې نه دي شوي چې یوه ټولنه د ځوانو کدرونو د نه موجودیت په صورت کې هغه د پرمختګ پوړیو ته رسېدلې وي. یعنی دا یو جدي مسله ده. اما یو مشکل چې زه ورته غواړم اشاره وکړم، مخکې استاد هم یو څه پرې بحث وکړ، دا موږ منو د حکومت پر رابطه به ستونزې وي، هغه څه چې لازمه ده نه دوی ته وخت ورکول کېږي او په دې باندې یعنی ډېر بحثونه شوي دي او کېږي به. ولیکن زما غوښتنه د ځوانانو نه، من حیث یو ځوان غوښتنه به مې دایي چې په دې ټولو دنیا کې داسې هم نه دي چې دا ټول خلک په دولتونو کې په حکومتونو کې کار کوي یا حکومتي وظیفې لري. یعنی تاسو وګورئ، شخصي تجارت یا شخصي بزنس یا په یو شکل په خپل هغه کاروبار کوي او ځان ته یو څه برابر کړي دي چې دا بیا خپل مهارتونه غواړي. نو اوس فلحال لپاره که څه هم دا پوښتنه به ډېره سخته وي د دې لپاره ځواب پیدا کول، خو زما په نظر او زما په ذهن کې دا ځواب راګرځي چې په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې چې هغه ځوانانو ته چې چانس نشته یا په حکومت کې په مختلفو دلایلو له کبله، نو هغوی که غواړي چې پاتې شي هلته، نو یوازینۍ ښه او مناسبه حل لاره همدا کېدای شي چې د شخصي بزنس او تجارت کاغه ډیر وروکه هم وي، په دې فکر کې شي هغه څوک چې په دې برخه کې متخصصین دي هغې سره دې مشوره وکړي او یو آزاد کاروبار ته د لاس واچوي او په دغه طریق کې هغه خپل ژوند مخکوي کړي. بله موضوع، آخري موضوع چې غواړم اشاره ورته وکړم، چې متاسفانه د مهاجرت اړوند کوم ستونزې چې دي، دا نه په افغانستان کې د اوسني حاکمان او نه د دنیا په ساته، دا یو نړیوال مدیریت ته ضرورت لري. که کله مونږ داسې وایو چې د مهاجرت بحران، دا د مهاجرت بحران اصلا نه ده، دا هغه بحرانونه دي چې انسانان یې په منیجمنټ او مدیریت کې پاتې راځي او بالاخره دا موضوع بحران ته ورداخلیږي. لکه تاسو فکر وکړئ، د یعنی د افغانستان ګاون ملکونه ایران او پاکستان هر ورځ په سلهاوو کسان چې دلته راوړي، یعنی که څوک له قانوني لارو نشي کولای په غیر قانوني شکل راوړي، خو دا خو د حکومتونو مسؤلیت کیږي چې په دې برخه کې سهولت ایجاد کړي. متاسفانه حکومت په هغه برخه کې خپل هغه مسؤلیت نه اجرا کوي چې دوی اړ کیږي، او ځوانان له وار له مخه دوی ته دغسې تلقین شوی ده چې که په حکومت کې وظیفه واخه او که نه نو بس هېڅ هم نشته او باید وطن پرېښودل شي. نو دغه دوه مختلف عوامل دي چې په دې باندې فکر وشي، او اوس فلحال لپاره یعنی یو ځوان په خپله ډېر ښه کولی شي، خو انساني فطرت او طبیعت هم نسي ده. که زه هر څومره ووایم غوښتنه وکړم د ځوان نه چې تاسو پاتې شئ وطن کې، مختلف عوامل، خو کله چې هغه خپله دغه مهاجرت تجربه نه کړي، هغه ستونزې ونه ګوري، د هغه زړه ته نه ځي، یا داسې فکر کړي چې یو څوک چې ما ته د اروپا نه دا نصیحت کوي او دی حق هم جوړېږي، یو څوک چې اروپا کې ناست دي او نصیحت دي چې ته مه راځه دلته مشکلات دي ستونزې، نو دا په خونه کښېته راځي چې ښایسته ولې خلی خو راشه دي ستونزې ته څه م راسره اوسېږه. نو دا مختلف هغه بحثونه دي چې خپله ځوان ښه کولی شي په لږ ریسرچ، په لږ فکر باندې یو مناسبه حل لاره ورته پیدا کړي او پاتې شي. د دولتونو حکومتونو موضوع چې په هغه کې ډېر یعنی اثرګزاره دوی نه دي، او متاسفانه اوس خو دغه لس میاشتې موږ او تاسو ګورو چې حکومت او دا څوک چې حاکمان دي دوی په خپل منځو کې دومره لانجې ستونزې لري چې د بحران د کډوالۍ بحران خو تقریبا بیخي دوی لیاقت.
ډیر زتمن نه پر دې صاحب ښاغلی دقیق غواړو تاسې واورو چې سمه ده که حکومت مثال هغومره فرصتونه نشي ورته برابرولی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځوانان په وطن کې پاتې شي، هغه د وطن د مالکیت حس ولري، څه باید وشي چې دوی مطمئن شینی؟ حداقل که دوی یو شخصي کاروبار هم کوي، که دوی زده کړې هم کوي، نو دوی مطمئن وي او ذهنن آرام وي، د دې لپاره باید څه وشي؟
هیواد صاحب، یو شی باید موږ ټول درک کړو، او دا داسې خبره نه ده چې یو مشخص حکومت په اړه یې باید سړی ووایي. له طبیعت سره زور وهل، له طبیعت سره ډګرې وهل، که هر څوک یې کوي او که په هر څومره زور کوي، بالاخره طبیعت نه ماتېږي. چې هر څوک ورسره زور وهي هغه به ماتېږي. نو نړۍ روانه ده د ټکنالوژي خواته، نړۍ روانه ده د پرمختګ و د الکترونیکي کېدو خواته. هېڅ یو ځوان اړتیا هم ونه لري په حکومت کې دندې ته د وطن. یو دی ځوان ته چې هغه په عصري زده کړې ولري، هغه په ټکنالوژي بلد وي، هغه د ټکنالوژي په واسطه انساني منابع مدیریت کړي، هغه د ټکنالوژي په واسطه عایدات مدیریت کړي، هغه د ټکنالوژي په واسطه مصارف دي او حکومت یا د یو ارګان مدیریت کې دې ته اړتیا ده. او دا که هر څومره موږ ځنډوو خو موږ یې تمولی نه شو، بالاخره به داسې کېږي، بالاخره به کېږي. دا پروسه به مختل سي، ځینې ځوانان به ضایع سي، د هغوی وخت به ضایع سي، د هغوی زړونه به ووهل سي، خو بالاخره هغه وخت راتلونکی ده، یا ژر یا وروسته، چې دغو ځوانانو ته بیا هم اړتیا ده. او دوی به راځي، دوی به کار کوي، که د هر چا حکومت وي، که نور راټوکېږي دا کار به کوي، دا برخه به خالي نه پاتې کېږي. نړۍ سره تړلې ده، لکه یو کلی داسې سوې ده، هېڅ امکان نه لري که چېرته په لویه قسم سیاستونه وسي چې زما شاوخوا سیمه دې پر مخ روانه وي او زه دې شاته پاتې یم. دا سیمه هم که چېرته افغانستان سره مکړه شاته پاتې وي، پرمختګ نه شي کولای. نو هغه په لویه کې سیاستونه باید دغه تنظیم سي، خو په وړو برخو کې هغه د دین امر هم ده چې تاسې سختي مه کوئ، اسانی کوئ له خلکو سره، له خلکو سره له رخصت نه کار واخلئ، عزیمت که کوئ خپله یې وکړئ. نو حکومتونه باید له خلکو سره تسامح وکړي، نرمي ورسره وکړي، هغه خبرې چې دوی لري هغه په نرمه ور ورسوي، په استدلال یې ور ورسوي، دغسې پلیټفارمونه ایجاد کړي سي، د خبرو اتر ووي، داسې نه سي یوازې د وچا ته د خبرو کول ووي، چې دا ځوانان وخت پیدا کړي، خپلې مشورې شریکې کړای سي، ورسره خپل وړاندیزونه شریک کړای سي، خپل د ستونزې شریکې کړای سي. په دې ډول که روان یو، موږ متاسفانه هر څه ضایع کېدو خواته روان دي. نو حکومتونو ته همدا پکار ده چې د دغو ځوانانو استفاده وکړي، کار واخلي، او له دوی سره له نرمي، له تسامح، له استدلال او له منطقه کار واخلي.
ډیره مننه استاد بهادر، غواړو تاسې واورو ډیر مستقیم ځواب همدغې پوښتنې ته غواړم، چې یو ځوان چې همدا شیبه په کلي کې زموږ غږ اوري او هغه نه کار لري، درس هم وایي یا یې ویلی دی، نو هلته فرصت نشته ورته، دی څه وکړي؟ یعنی مشخص د همدې پوښتنې ځواب راکړل شي، مهرباني. هیواد صاحب،
په دغه بحث کې یو ځوان ته قناعت ورکول دومره لویه ستونزه ده، اوس په شفیلي شرایطو د افغانستان کې، چې په د نړۍ په سطحه باندې څوک دا ضمانت نشي کولی چې دغه پوښتنې ته ځواب ورکاندي او دغه ځوان ته قناعت ورکړي. زه په افغانستان کې فعلا نه یم، په افغانستان کې په میاشت کې یو د په کلي ته هم ځم او په ښار کې هم ژوند کوم. زما د کلي ځوان هم د خپل حق ادا کړی دی، زما د ښار ځوان هم د خپل حق ادا کړی دی. تاسو په خواله رسنیو کې وینئ، زما یو ځوان چې د لسانس هغه سند په لاس لري، زما یو ځوان چې د ماسترۍ سند په لاس لري، زما یو ځوان چې یو حرفي سند په لاس لري، دغه ځوان زما راځي د سړک په سر باندې شلغم او کچالو خرڅوي. پس دې ځوان د خپل حق ادا کړی دی کې نه دی ادا کړی، بلکې نور هیڅ شی نه دی پیدا شوی د دې د تخصص اړوند وظیفه ورته نه ده پیدا شوی. دې دغسې یو ځان ته وړوکی کاري فرصت رامنځته کړی دی. زما ځوان چې په کلي کې اوسېږي، هغه ځي د غره نه، هغه لرګي راوړي، هغه بوټي راوړي، هغه لاندې په کلي کې خرڅوي، هغه په یو معدن کې کار کوي. هغه فرصتونه چې هغې ته په کلي کې مساعد دي، هغه یې کړی دی، هغه سرته رسوي. هغه فرصتونه چې زما د ځوان دپاره باوجود د دې چې د هغې د شان او د هغې د موقف او د هغې د تخصص او د هغې د زده کړو سره دا وظیفه هیڅ نه خوري، هغه راځي د دغه وړوکی فرصت چې په دغه تنګ افغانستان کې ورته مساعد شوی دی، دغه بالاخره انجامي او دغه کوي. زما ځوان په افغانستان کې هیڅ راز هغه د خپله مسؤلیت ته شان نه ده اړولی، بلکې د خپل مسؤلیت یې په تمه معنا باندې ادا کړی دی. راځو دې ته چې د دې تر څنګ که هغه نړیوالې ادارې دي دلته په افغانستان کې، که هغه په کور دننه وزارتونه دي، که په ټوله کې د افغانستان اوسنی نظام دی، دوی دې د حقایقو په درک سره دغه ځوانانو ته هغه کاري فرصتونه د دوی د ظرفیت او د دوی د استعداد په اساس باندې برابر کړي. زه په دې باندې مطمئن یم چې دغه فرصتونو په برابرولو سره هیڅ یو ځوان د افغانستان یو قدم هم بیرون نه ځي، ځکه د افغانستان ځوانان په ټول وخت کې په افغانستان مین خلک دي. په هیڅ وخت کې د خپل ځوان د څه سره نه غواړي چې خدای په معنی وکړه، په هیڅ وخت د خپل هیواد د پردي هیواد د خدمت په خاطر باندې نه پرېږدي. دا تجربه شوې ده په افغانستان کې شته دي. بله مسله دا ده چې تاسو مخکې ترې هغه یادونه وکړه، د بهر نه که چېرته څوک راغوښتل کېږي دلته، دا په دې معنی نه دی چې موږ لاړ شو په میدانوایي کې یا په هوایي ډګرونو کې ترې تود هرکلی وکړو، هغوی ته ستړي مه شو وایو، او د میډیا او رسنیو په سطحه باندې دا اعلان وکړو چې فلانی صاحب راغی، ستړي مه شي، دی خلک هلته ولاړل، فلانی صاحب د کور خرڅ لري، فلانی صاحب دلته مسؤلیتونه لري، دلته مصارف لري، دلته د دې وړتیا لري چې باید په یو څوکۍ او په اداره کې کار وکړه. بناءً دغه موضوعات ته باید جدي پاملرنه وشي او دغه باید تحقق پیدا کړي. دریمه مسله په لنډو ټکو درته وایم، هغه لیواله باید دا چې انتقادونه په دوه ډول دي، یو تخریبي دي، یو ترمیمي دي. زموږ ټول هغه انتقاد چې دی یا زموږ ټول هغه نظریات چې دي، دا هغه ترمیمي دي، څو بیلدي نه غلط برداشت نه کوي. مسله دا ده چې بالاخره دغه حقایقو ته باید کتنه وشي، او دا وشي دغه ځوانان چې نن د هیواد نه بهر ځي، د امریکا او د بهرني ځواکونو په وتلو سره په لسهاوو زره ځوانان لاړل، دغه ته باید موږ تاسې فکر وکړو چې د دغه ځوانانو نه څو کاله وروسته، لکه څنګه چې مخکې کړې ده او دا تاریخ تکرارېږي، بیا هم هغه هیوادونه په ناوړه استفاده کې راولي، دلته حاکمان کوي. دا ځوانان که بېرته راشي دا خو به ښي، که د دې ځوانانو مثلا بچیان ووسي یا نور هغه چې راشي کله د ساده ټولنې په
ډېره مننه
د ساده ټولنې په هغه مذهبي ارزښتونو نه پوهېږي، ساده ټولنې په عرفي ارزښتونو نه پوهېږي، هغه مجبوره دی چې د خپل هغه پردي راوړي شان په دا باندې تحمیل کړي چې دلته بیا د دې ټولنې سره سمون نه لري، او دلته بیا یو انفجار رامنځته کېږي. دغه حقایقو ته باید کتل وشي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه کورمودان استاد بهادر. د خبرونې ورستې شېبې دی په دې وغه کې دلو چې ځوانان په دغه صورت کې چې کډوالي او بهر ته تک هم ډیر سخت شوی، او د دوی په وینا په وطن کې هم ورته فرصتونه نشته، څه وکي؟ وای په یو ځای کې یو غرو خلک خبر شوی و چې دلته الماس ټول خلک راتلل چې دا هغه وکیندي، دا غر وکیندي او الماس پیدا کی. الماس پیدا نه شو، خو په دوی کې یو کس وایي د بیلونو په خرڅولو میلیاردر شو. نو فرصتونه شته، هیله د ځوانان توجه وکړي، وګرځي او د ځان لپاره داسې کارونه پیدا کړي چې د دوی استعداد او دوی ځای نه شي. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
دغه سنگین سره چې په ګوګل کې دې لتا سره، دا دا بوی د چا سرا دا بوی د چا سرا دا بوی د چا سرا دا بوی د چا نظار کڑلو تا زما دہلی کچ کولو لتر پتار کڑلو ما خونا مونن پیش کی یارتا نظار کڑلو تا زما دہلی کچ کولو لتر پتار کڑلو مینے دی عدت کڑم مینے دی عدت کڑم خوشا مندو او جڑا سرا سودا راشی وار پوار ہم لی دی کلہ غا کلہ دا راشی